زن می‌سازد. تشکر از اشتراک شما در این برنامه.
سلام د مهم خبرونو سره ټکی د افغانستان د خزو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري ویلي په اوسلو کې د اول طالبانو سره خبري کوي. د ستر صلیب نړیوالې کمیټې سکرتر جنرال براند اپیلاند کابل ته تللی او له افغاني سرې میاشتې سره یې د مرستو ژمنه کړې. عائشه ملک په پاکستان کې د سترې محکمې د لومړنۍ ښځینه قاضي په توګه لوړه وکړه. خبرونه نن د ناروی پلازمینه اوسلو کې د هغې غونډې دویمه ورځ ده چې د طالبانو استازي هم پکې برخه لري. د افغانستان د ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري ویلي په اوسلو کې د اول طالبانو سره خبرې کوي. اغلی اميري خوښي ښودلې چې ناروې د طالبانو استازي او د افغانستان یو شمېر مدني فعالان اوسلو ته د خبرو لپاره ورغوښتي، خو ټینګار یې کړی چې دغه ډول ناستې باید په کور دننه هم جوړې شي. د لوړ پوړي امریکایي چارواکي ویلي له ځانګړي استازي توماس ویس سره په ګډه له طالبانو سره خبرې کوي. اغلی اميري زیاته کړې خورا حساس وخت ته د سخت بشري حالات او د بشري حقوقو د وضعیت په تړاو خصوصا د خزو او نجونو د شرایطو په اړه بحث وشي. طالبان ویل امریکایي او اروپایي ډیپلوماټانو سره به د افغانستان د کنګل شو اسعاري زیرمو د خلاصون او افغانستان سره د بشري مرستو پر دوام خبري وکړي. د ستر صلیب کمیټې سکرتر جنرال براند اپیلاند کابل ته تللی او هلته له طالب چارواکو سره لیدلی. د افغاني سرې میاشتې ټولنې دا خبره نن په یوه اعلامیه کې کړې ده. د اعلامیې له مخې ستر صلیب کمیټې سکرتر جنرال ښاغلی اپیلاند د سرې میاشتې ټولنې له سرپرست مرستیال ملا نوریدین ترابي سره کتلی او له افغاني سرې میاشتې ټولنې سره په روغتیايي برخه کې د همکاریو ژمنه کړې. اعلامیه زیاتوي ستر صلیب کمیټې د چارواکي ویلي 2022 کال کې د افغاني سرې میاشتې شپږ څلوېښتو ثابتو کلینیکونو ته د اړتیا وړ هر ډول درمل ورکوي او له افغاني سرې میاشتې سره به د نورو ثابتو کلینیکونو په جوړولو کې راغنده مرکزی رول ترسره کړي. ښاغلی براند اپیلاند ژمنه کړې چې سږکال به د افغاني سرې میاشتې د ټولو کلینیکونو د کارکوونکو معاشونه ورکوي. په کابل کې د طالبانو امنیتي چارواکو ویلي یو یولس کلن ماشوم له انسان تښتونکو ژغورلی دی. د راپورونو له مخې انسان تښتونکو د شعیب په نوم ماشوم د کابل له درېیمې حوزې تښتولی و. د درېیمې حوزې مرستیال محب الله مشفق د دوو انسان تښتونکو د نیولو او د ماشوم د خوشي کولو په اړه په یو ویډیو پیغام کې ویلي
دغه کس عریضه کړې وه چې زما یو وراره ورک شوی دی. نو بیا د طب سې مخ خپلو کشفي ارګانونو ته اطلاع ورکړله. د تی تعقیب سې د دغو خلکو اختطابګرو پسې و. نو وروسته بیا په نتیجه کې دغه دوه کسان ونیول.
او خو په دې ویډیو کې چې د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت خبره کړې، په خپله ژغورل شوی ماشوم شعیب هم وایي چې انسان تښتونکو څلور ورځې ساتلی و او کار یې هم ورباندې کاوه. نن په پاکستان کې د سترې محکمې یوازینۍ ښځینه قاضي عائشه ملک لوړه وکړه. دا د پاکستان لپاره چې د فعالانو په خبره قوانین یې د ښځو لپاره سخت دي بې ساری اقدام بلل کېږي. عائشه ملک د امریکا په هاروارد پوهنتون کې درس ویلی او دوه لسیزې یې د پنجاب په عالي محکمه کې د قاضي په توګه دنده مخته وړې. د پاکستان د سترې محکمې د غړي په توګه د هغې ټاکل کېدو وار د مخه د یو شمېر مذهبي ګوندونو او ځینو قاضیانو غبرګونونه پارولی وو. قاضی عائشه ملک هغه وخت مشهوره شوه چې تیر کال په لاهور عالی محکمه کې د ښځو د پیغلتوب یا ورجینټۍ طبي معاینه لغوه کړه. هغې دا کار سپک وباله او ویې ویل په دې عمل سره د جنسي تیریو ښکار شوو ښځو او د تورنو ښځو عزت ته زیان اوړي. د امریکا متحده ایالاتونو په اوکراین کې د خپل سفارت د کارکوونکو د کورنۍ غړو ته د کیف د وتلو امر وکړ. امریکا ویلي د روسیې د پوځي اقدام د خطر له کبله د ټول امریکایي اتباع له اوکراین څخه پر وتلو غور وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې وویل د سفارت غیر ضروري کارکوونکي کولای شي په خپله خوښه د حکومت په لګښت له اوکراین څخه ووځي. یو چارواکي ویلي دا احتیاطي ګامونه دي چې د هغه په خبره له اوکراین څخه د امریکا د ملاتړ پر تعهد کوم اغېز نه کوي. دغه چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی دا ونه ویل چې دا مهال په اوکراین کې د امریکایي وګړو شمېر څو ته رسیږي. ورسته له هغې چې روسیې د اوکراین پولې ته څیرمه خپل زرګونه پوځیان ځای پر ځای کړل، غربي چارواکو د اوکراین په وړاندې د روسیې د پوځي اقدام د احتمال خبرداری ورکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویل امنیتي وضعیت په ځانګړي ډول د اوکراین په ختیځ کې د روسیې لخوا په اشغال شوو سیمو کې د اټکل وړ نه دی او د خرابۍ خواته روان دی. او د ارمنستان ولسمشر ارمن سرکیزیان لخپلی دندې چې تر ډیره تشریفاتي بڼه لري استعفا ورکړه. د ویلي د ملي بحران پر مال پر پالیسیو د نفوذ د نه درلودلو له کبله لخپلی دندې استعفا کوي. د هغه د دفتر ویب سایټ پرون په یوه اعلامیه کې د په وینا ویلي ولسمشر په اوسنیو بحراني شرایطو کې چې ملت او هیواد ورسره مخامخ دی پر محلي او بهرني پالیسۍ د نفوذ اړتیا وړ ابزارونه نه لري. ناشپیته کلن سرکیزیان ویلي دا پریکړه د احساساتو له مخې نه ده کړې بلکې یو مشخص منطق ورته لري. سرکیزیان د ځینو مسایلو له کبله د صدر اعظم نیکول پاشینیان له منتقدانو په ځانګړي ډول د بلتون پالی سیمې نګورنو خرباخ پر سر له آذربایجان سره د شپږو اونیو د جګړې پر مهال د 2000 کال هغه جګړه د روسیې په منځګړیتوب د سولې د یوې موافقې له کبله پای ته ورسېده.
خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو د خبرونې تموزه احمد تکل هرکلی کوم. د دې خبرونې په دوام کې په راپورونو کې به واورئ. طالبان نن په اوسلو کې لویدیزو ډیپلوماټانو سره خبرې کوي.
د اسلامي امارت د پلاوي لومړی توپونه بل امریکایي پلاوي سره د افغانانو د پیسو د کنګل شوي پیسو پر بیرته خلاصولو د تور
په کونار کې په یو لاریون کې د عامه تاسیساتو د رغونې غوښتنه.
دغه پل 25 متره اوږدوالی لري، 24 متره دا ولیدل د طبيعي سیلابونو د وجې نه.
د کندوز خلک بیا د لویو لارو له خرابۍ نه سر ټکوي.
د کلی سرکونه لاڅ چې ان ولسوالۍ څخه ولایت ته غزیدل سره کملانه دی پوخ.
او د نړیوالو د مرستو په ویش کې له بې عدالتۍ څخه شکایتونه.
داسې کسان شته دي پیسې هر امکانات لري، اقتصادي وضعیت ښه دی، هغو کسانو دوه درې کارتونه اخیستي.
نړیوالو مسایلو ته هم کتنه کوو او د ازادۍ راډیو اونیس پروګرامونه هم خپریږي. زموږ غاغله ازادۍ راډیو اوري ورزو د خبرونې لومړی موضوع ته. د ناروې په پلازمینه اوسلو کې نن د طالبانو د پلاوی او لویدیزو ډیپلوماتانو ترمنځ خبرې کیږي. طالبان وایي په دې خبرو کې دوی لومړیتوب له تورو نوملړونو د خپلو مشرانو د نومونو ایستل او د افغانستان د بانکي زیرمو ازادېدل دي. په عین حال کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي تو ماس ویس ویلي دي چې له خپلو متحدینو سره هڅه کوي چې د یو باثباته او ټول ګډون افغانستان په اړه روښانه ډیپلوماسي وړاندې کړي.
په اوسلو کې د طالبانو د حکومت افغانانو او لویدیځو ډیپلوماټانو ترمنځ د خبرو دویمه ورځ ده. پرون د طالبانو 15 کسیز پلاوی لزنیو افغانانو سره په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د نجونو او خزو د حقوقو د خوندیتوب په اړه خبرې وکړي. لدی خبرو وروسته د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د نجونو خزو او بشري حقوقو په برخه کې ټاکل شوی استازي رینا امیدی د ناروی غونډه په افغانستان کې د بشري حقوقو په تیر بیا د نجونو او خزو د حقوقو په اړه خبرو لپاره یو ښه فرصت وباله. اغلی امیری په خپل ټویټر پاڼه په افغانستان کې دننه د دې ډول غونډو ته دوام غوښتنه کړې. د فرانسې خبری اژانس په حواله دا خبرې د بندو دروازو تر شا وشوې، خو منځپانګه او پکې د شویو بحثونو پایلې رسنیزه شوه. د اوسلو د درې ورځنې غونډې یوه مهمه برخه د افغانستان د سیاسي او اقتصادي وضعیت په اړه بحثونو ته ځانګړې شوې، چې نن او سبا پرې طالب پلاوی له لویدیځو ډیپلوماټانو سره خبرې کوي. د فرانسې خبری اژانس لیکي د غونډه کې د ګډون لپاره د جرمني، فرانسې، برېټانیا، امریکا او ځینې نورو هیوادونو لوړپوړي ډیپلوماټان هم اوسلو ته رسیدلي دي. دوی ولې طالب پلاوی سره نن او سبا خبرې او بحثونه وکړي. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی وایي له لویدیځو ډیپلوماټانو سره په خبرو کې د دوی د بحثونو اجنډا او لومړیتوب معلوم دی.
د اسلامي امارت د پلاوی لومړیتوبونه بل امریکایي پلاوی سره د افغانانو د پیسو د کنګل شوي پیسو پر بیرته خلاصولو او همدارنګه د تورو لیستونو پر حذفولو او د ډیپلوماټیکو اړیکو باندې پراختیا او تقویه ومومي همدا به د اجنډا اساسي ټکي.
خو د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي توماس ویسټ له ټویټونو ښکاري چې د دواړو خواوو لومړیتوبونه یو ډول ندي. خغلی ویسټ په خپل ټویټر باندې لیکلی دوی خپل متحدینو، همکارانو او خیریه بنسټونو سره په ګډه بشري ناورین ته رسیدنې په لټه کې دي او طالبانو سره به د خپل اندېښنو او د یو باثباته، حقونو ته د احترام لرونکي او ټول شمول افغانستان په اړه روښانه ډیپلوماسۍ ته دوام ورکړي. اوس پوښتنه دا ده چې طالبان به په افغانستان کې د ټولګډونه حکومت جوړېدو ته غاړه کېږدي. شنونکی سمی یوسفزی وایي طالبان د خپلې پالیسۍ او له دې ویرې چې د نړیوالې ټولنې غوښتنې او وضع شوي شرایط بلا اوږده شي دا غوښتنې نه مني.
دا په دې معنی ده چې طالبان د مذاکراتو دروازې خلاصې ساتي، خو قطعا په دې معنی نه ده چې طالبان دې هغه څه چې امریکایان په ذهن کې یا ځینې اشخاص په ذهن کې لري چې دوی به بیرته هیواد ته راستانه شي او د تیر په څیر به لکه د اشرف غنی او ډاکټر حامد کرزي صاحب د حکومت په ډول به دوی ته امتیازات او مکافات او مجازات ورکول شي. زه فکر نه کوم چې طالبان دې کوم داسې څه په ذهن کې لري او یا دې ته آماده وي.
په ناروې کې د افغانستان د سیاسي لغښت او د ستونزو د حل په اړه خبرې داسې مهال پیلېږي چې طالبانو له مخکینی جمهوري نظام سره هم یو جوړ جاړي ته د رسیدو لپاره اوږده مذاکرات وکړل، خو پایله یې ورنه کړه او بالاخره له نظامي لارې واک ته ورسېدل. یو آن دا هم دی چې لویدیځې نړۍ پر طالبانو خپل اغېز له لاسه ورکړی او د جمهوریت له سقوط وروسته د سمسمکي لپاره هغه ډول خبرې چې دوی یې غواړي پایله نه لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کونړ ولایت د نړۍ ولسوالۍ سلګونه خلکو د یو لاریون پترس کې د خپلې سیمې د یو ویجاړ خونځي او د سیمې د یو مهم پله د بیا رغونې غوښتنه وکړه. دوی ویل چې پولې سیلابونو او د لیسې ودانۍ جګړو ویجاړ کړي او اوس جوړولو ته اړتیا لري.
دا د نړۍ ولسوالۍ اړوند د ساو او د نورو سیمو د سلګونو لارین کوونکو چغې دي چې په خپل سیمه کې د کونړ پر سیند د وران شوي پل بیا جوړول غواړي. د ساو جامع جماعت امام مولوی لطف الله وایي پل د پیرټیا د امریکا د ولایتي بیا رغونې ډلې لخوا جوړ شوی و، خو په 1995 لمریز کال کې په سیند کې د اوبو د کچې د لوړوالي له امله یې دوه برخې پرېوتې چې دوی یې ګڼو ستونزو سره مخ کړل.
او متاسفانه د یو خونړی سیلاب په وجه دا د منځه لاړ. اوس موږ غواړو چې دغه پل زموږ ترمیم شي او دغه مشکل زموږ حل شي.
بل قومي مشر او د مظاهرې ترتیب کوونکی حاجی مجاهد وای د ساو پل 25 متره اوږدوالي باندې جوړ شوی چې 240 متره سیلاب سیند ته غورځولې او یوازې 40 متره پاتې ده. د مجاهد په خبره چې په یاد پل د شاوخوا 250 کلیو خلکو تګ راتګ کول او د یادو کلیو زده کوونکي به خونځې او تراتلل.
دا پل 25 متره اوږدوالي لري. دا پل 240 متره دا ولیدل د طبي سیلابونو د وجې نه او د توپانونو د وجې نه دا یو پای ورزیدل ده او یو پای چې په شتون لري اوس روغه ده. دا 40 متره ده او د حکومت نظام دا خواهش ده چې دا پل زمونږ لپاره جوړ کړي تر څو زمونږ ولسونه زمونږ د 250 کلو خلک او وګړي او زده کوونکي په خپل وخت باندې
په کونړ کې طالب چارواکي هم د ساو پل لامل خلکو ته ورپېخې ستونزې مني او له نړیوالو مرستندویانو د یاد پل جوړولو کې د مرستې غوښتنه کوي. د طالبانو لخوا د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
دغه واقعیتا دغه خلکو ډېر غټ مشکل دی. موږ دغه ساحې ته تللي وو، کتنه هم کړې ده. دغه ولس راغلی و دلته، دغه سپینګیری راغلي و، هغوی هم دغه غوښتنه لرله چې موږ ته دغه پل جوړ شي. موږ دغه ته ډېره شد ضرورت لرو. موږ هم دغه شان د ټولو مرسته کوونکو ادارو نه غواړو چې دغه مشکل د ولس حل کې یو توجه ورته وکړي.
د کونړ پر لوی سیند پیرټی لخوا د میلیونونو ډالرو په لګښت و پاخه پلونه جوړ شوي چې د هغې له جملې د نورګل ولسوالۍ د زیړی بابا پل، د شولتن پل او د ناړۍ ولسوالۍ د ساو پل اوبو ویجاړ کړي. د شولتن پر پل اوس استحکامي یا اوسپنیز پل جوړیږي او دوه پاتې لا هم وران ویجاړ پراته دي.
زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، په راپور کې مو د کونړ د ناړۍ ولسوالۍ د خلکو د ستونزو جزئیات اوریدل. د کندز ولایت د دشترچی ولسوالۍ اوسیدونکي د سړک له خرابۍ نه شکایت کوي او له طالب چارواکو غواړي چې دا سړک په اساسي ډول جوړ کړي. دوی وایي اوس چې جګړه پای ته رسېدلې، خلک له حاکم نظام څخه غواړي چې په دې ولسوالۍ کې د نیمګړو پروژو کارونه بیرته پیل کړي.
د کندز ولایت د شیرچی ولسوالۍ ګڼ شمیر اوسیدونکي انتقاد کوي چې د تیر نظام په وخت کې په میلیونونه ډالر افغانستان ته د بیا رغونې او پرمختیایي پروژو په نوم راغلل، خو لا هم د یادې شوې ولسوالۍ سړکونه خامه دي او خلک یې له ستونزو سره مخ کړي دي. د دغې لارې موټر چلوونکی نظر محمد چې 40 کاله عمر لري ازادۍ راډیو ته وویل،
د ارچی د قندوز په لین باندې ډرایور یم. موږ په دې لین باندې چې بارانو شي دونه اوبه جمع شي چې ستګ نه کیږي، ډېر مشکلات سره مخامخ یو. سړک دونه ډېر زیات خراب دی او موږ ډېر مشکلات سره یو. موږ سره چې مریض وي چالته رسو د هغه مشکلات زیات شوی، نو زر تر باید زموږ د دې سړک غور وشي.
د دوی د خبرو له مخې د دشتر چې کندز د لوی لارې خرابوالي له امله دوی په وخت سره خپل ناروغان روغتون ته او دغه راز خپل کرنیز محصولات بازار ته نشي انتقالولی. د دې ولسوالۍ یو اوسیدونکی نصرالله وصال وایي،
د کلی سرکونه لا څه چې آن ولسوالۍ څخه ولایت ته غځېدلی سرک ملانه دی پوخ. کله چې باران یا واوره وشي په سرکونو کې لوی لوی ډنډونه جوړ شي، بیا موږ له زیاتو ستونزو سره مخ کیږو. تګ راتګ بالکل ناشونی وي. د ولایت او ولسوالۍ ترمنځ شاوخوا یو ساعت لاره ده، خو موږ یې د سرکونو د خرابۍ له وجې شاوخوا دوه نیم ساعت موږ تګ راتګ رسیږي.
د دشتشرچی ولسوالۍ اوسیدونکي د عمومي سړک جوړېدو ته ډېرې هیلې لري او له طالب چارواکو غواړي چې په دې اړه کوټلي ګامونه پورته کړي. د دشتشرچی د بازار یو تن دکاندار احمد زهیر هم ورته خبره کوي،
کله چې باران وشي یا کله واوري لاره ډېره خټه، زه ډېر د مشکلات سره مخ کېږم. هر وخت چې زه په کومه لار راځم په دغې لاره باندې ډېره خټه، بیا وم لېږم ډېر مشکلات سره مخینو. تاسو څخه هیله لري چې لږ یو څه مرسته راسره وکړئ چې موږ غږ ورسوي چارواکو ته ورسوي.
د دې لارې یو بل موټر چلوونکی 30 کلن محمد انور وایي، د لارې خرابوالي له کبله دغه یو ساعت لاره په دوه نیم ساعتونو کې وښي او ان ځینې وخت موټر یې هم عوارض کوي.
دادر ما دریورای لانی قندوز هستیم، ارچی میریم میاییم تقریبا یک ساعت راسته.
زه د قندوز ارچی تر منز موټر چلوم، کابو یو ساعت لاره ده. خود سړک د خرابوالي له امله موږ کابو درې ساعته مزل کوو. لاره دومره خرابه ده چې ځینې وخت آن ناروغان د لارې په اوږدو کې مړه کیږي. طالبان باید زموږ د ولسوالۍ لاره په اساسي ډول ورغوي.
د کندوز سیمه ییز چارواکو له دې وړاندې ویلي وو چې د امریکې له لوري د افغانستان شتمنۍ کنګل کېدو له امله نړیوالو مالي ادارو هم د مرستو لپاره ځانګړې شوې پیسې کنګل کړي دي او له امله یې په هیواد کې د زیات شمېر پرمختیایي پروژو کارونه په ټپه ولاړ دي. د شیرچی ولسوالۍ د 10 کیلومتره واټن په درلودو سره د کندوز ښار شمال لوري ته موقعیت لري. د پخوانی نظام له لوري د دغې ولسوالۍ عمومي سړک یو اندازه قیر شوی وو، خو د جګړو له وجې د یا سړک کارونه په ټپه ودرېدل. نوموړې ولسوالۍ په تېرې یوې نیمې لسیزې کې د سختو خونړیو جګړو شاهد وه او د ارچي اوسیدونکو ته یې د ځاني زیانونو تر څنګ درانه مالي تاوانونه هم اړولي دي.
تاسو لا پیغامونو
ما د کندهار سړی کنیولې ده. زما یو به يم تاسو مخ نه شات مو نه ورکی ده. خدای نه دیریږي یو پښان پرې ده. یا زنه لرم به چال لرم دو ډیر سوالي کند شو زیمه ولې به خدای و ګیرې د کفار په شپو کې ورکولې پیسې وسه نه راکې چې نه کایان لاړه مسکر داله و وطن طالب داله ووتي. خو دواړه مسلمانان دي، موږ مسلمانان یو. یا به دې جنګونه سره کول مرمیان یو شان به په مشکې مشتلې ګمان به په مشکې مشتلې. خو دغه دې ګودان کړو چا ګودان کړو.
زه بخنومت د غزنی ولایت اندړ ولسوالۍ د برندو یارو کله خبرې کوم د مرستو په باره کې. دا کومې مرستې چې راځي دا دلته د کلو په حساب باندې په کلي کې چې څوک یا روپۍ ورنه کړي یا رشوت ورنه کړي او یا یې وایستنې، هېڅ غریبو خلکو ته لاسته نه ورځي. ما دا پیغام به چې واورېدل شي او بیا کوم خلک چې په کلي کې دغسې خلک دي هغوی د ځانو په نامو باندې راپاسي وایي زه ضرورت هم ورته لرم. وشه په خو کې یو خل په تور کې غریب خلک دي چې په یي دې چې بیا باندې ما چې دې دغه باندې غوړ وشي.
د ولپات د کونړ د ولایت نه رمازر شوی ما سمرخیز ګجران ولر سرته پړه کې پروت ما په ماجرت کې د جنگ په وخت کې راغلی. ما نه په مخکینی دولت کې موږ هر چا هي هاتي وکړه رژیم یې کړی دي انصار دفتر ته نه په مخکینی دغه کې موږ دغه چا وکړه نه په دې وسط دولت کې مجبور یو په ولګ یو د تند او سخت حالات سره مخامخ یو.
زیاد تب خوش خبری کوم عرض می داده چه اول خود از عزیز رادونه دا خواهش کوم چه و بیترفانه راول از ما فیغم حتما به امارت اسلامی پا مشران و بانی واوری زکه واوری چه دا یو اسلامی فیغم ده او دا سل پس سلو پی واوری زه د ورونو ته وایم چې تاسو کې خو الحمدلله شیخ الحدیث دی شیخ القرآن دی مشران مشران خلق شته دی ولې په افغانستان کې داسې ظلم کېږي په کنړ کې په بل ورځې اتک صاحب شهیدان شلو غیر حق ویشتل شو ولې څه شو د عمر فاروق رغدلتان خو عدالت هم څه خپل زوی سل لورې ووهه څه نور عدالتونه هم څه کړل په ورځ د قیامت به تاسې الله رب العزت ته څه جواب ووایي ښځې وژل کېږي ماشومان وژل کېږي واړه واړه ماشومان لهم په خپلو سپوپو کې ځای ورکړی دی په سرکو باندې ولاړ دي د الله رب العزت دا خو اسلامي امارت دی دلته خو د مسلمانانو حکومت دی دلته خو شرعي نظام دی تاسې د قرآن آیتونه نه دي اورېدلی چې وایي څوک د قرآن نه علاوه فیصله کوي د قرآن آیتونه هغه کافر دي ولې داسې کوي قرآن ته مخه کوي حدیثو ته مخه کوي دا څنګه ژوند روان دی څنګه حالات روان دي په دې حالاتو کې انسانان مري انسانان د خېږي تپوس نشته زه خواهش کوم چې د از ما پیغام تاسې مشران واورئ او دا خپل صفوف اصلاح کوي او د اسلام په رڼا کې د دین په رڼا کې د خلکو ته خدمت وکړي دا خلک ګونګیان خلک پراته دي مسلمانان دي ګوره هغه حکومت په څونه ظلم وکړ فاسق او فاجر حکومت و اوس په څونه ظلمونه نو الله رب العزت ته به څه جواب ووایي
ستاسې پیغام ستاسې نظر
د غزنی او ځینو څنګلورو ولایتونو اوسیدونکي د ناروې په پلازمینه اوسلو کې د روان کانفرنس لپاره خوشحالي ښیي. دوی وایي دا ډول غونډې او کانفرنسونه په هیواد کې د روان سیاسي او بشري او روغتیايي ناورین مخه نیولی شي او ستونزې هوارولی شي. په ناروې کې روانې درې ورځنۍ غونډې ته د طالبان حکومت هم هیلمني او خوشبيني ښودلې ده. نورحال په دې اړه په دې راپور کې
دا طالبانو د حکومت استازو افغان مدني فعالانو خبريالانو مرمنو نړیوالو ترمنز ورستي ملاقاتونه غونډي او سیاسي حالې ځلي دغه ملاقاتونو غونډو او سیاسي حالو ځلو ته د غزنی او جنو نورو ولایتونو د ډیرای وسیدونکو خوشحالي او خوشبيني دغه کسان دغه کار ستاینه کوي او وایي کېدای شي دغه ډول ناسته او ملاقاتونو سره هیواد له اوسني بشري ناورین څخه راووزي او د سیاسي اقتصادي ټولنیز او هر اړخیز بهتري لور ته ګام واخلي. د دغه سیاسي غونډو او ملاقاتونو له جملې څخه یوې هم د ناروې په پلازمینه اوسلو کې د غونډې جوړېدل یادوي. دوی وایي په اوسني وخت کې د هیواد ډیری خلک له سخت اقتصادي فکر د خوراکي توکو له کمښت بې ساري ګرانۍ او روغتیايي ناورین سره مخ دي چې له امله یې د طالبانو حکومت له سختو کورنیو او بهرنیو فشارونو سره مخ دی. دوی په دې باور دي چې د طالبانو حکومت نړیوالو غوښتنو ته غاړه ږدي او بیا نړیوال ورسره بشري مرستې کوي نو له دې سره به خلک له اقتصادي فکر د خوراکي توکو له کمښت روغتیايي ناورین او ترڅنګ له ډیری نورو ستونزو څخه خلاصېږي خو دغه ټولې چارې به په دغه ډول غونډو کې هواریږي. عبدالباری حمیدی په غزنی کې یو فعال ځوان دی. دای وایي هیله لرو چې د افغانستان بشري ناورین ته له سیاسي لارې حل پیدا شي.
د طالبانو په دارو وروستیو کې بهرني هیوادونو ته سفرونه کړي او یې سره غونډې نیولې. دا به د افغانستان په بشري ناورین او صحت په برخه کې ډېر مثبتې پایلې ولري. موږ تمه لرو چې راتلونکي کې د افغانستان هره مسله هله موزله له همدغسې لارو نه سیاسي اړیکو نه حل شي.
غزنی او ترڅنګ یې څنګلوري ولایتونه تیرو شل کلنو جګړو سخت ځپلي او ډیری اوسیدونکي له امله له ستونزو سره مخ دي. اید محمد سیال بیا په پکتیکا ولایت کې یو فعال ځوان دی. نوموړی په دې باور دی چې سیاسي اړیکې او دغه سیاسي اړیکو له لارې افغانان له اوسني هر اړخیز بد وضعیت څخه ژغورل کېدای شي.
په افغانستان کې چې وروستي کوم تحولات رامنځته شوي دي ستونزې او مشکلات هم ورسره رامنځته شوي دي، لکه اقتصادي ستونزې دي، بیکاري ده، یو ډول ناورین ده په افغانستان کې. خو بیا دې ته زیات خوشبینه یو چې په دې وروستیو کې طالبانو له ځینو ملکونو سره سیاسي اړیکې ټینګې کړې دي. د هغه له لارې غواړي چې په افغانستان کې روان بشري ناورین مخه ونیسي. دا یو ښه اقدام ده. د سیاست له لارې او له نړۍ سره تعامل کول دا ته موږ زیات خوشبینه، ځکه د جګړې له لارې او د تنګ نظرۍ له لارې هیڅ نه کیږي.
د میدان وردګو ولایت سید آباد ولسوالۍ د تنګې سیمې اوسیدونکی شفیع تنګیوال هم سیاسي حالو ځلو ته خوشبین دی. نوموړی وایي دغه ډول سفرونه غونډې او اړیکې هیله بخښونکي دي.
کومه غونډه یا کانفرنس چې اوسمهال په ناروې یا اوسلو کې د طالب چارواکو مونږ یې په نیک
فعال نیسو. هیله ده چې هیله بښونکي خبرونه ولري. داسې غونډې یا کنفرانسونه د طالبانو او خارجي هیوادونو ترمنځ لا اړیکې د مثبت ګام په لور څرخوي.
خو ځینې نور کسان بیا هم د طالبانو دغه غونډو او سیاسي هلو ځلو ته د شک په سترګه ګوري، چې یوې هم په غزنی کې د منار مدني ټولنې غړی امین الله بهار دی.
په ټوله کې د اوسلو په څیر کنفرانسونه ممکن د افغانستان په خیر تمام شي، خو متاسفانه چې طالبان د خپل حاکمیت په رسمیت پیژندلو لپاره په نړیوال سټیج دا ډرامه مخ ته وړي. نه د بشر حقوقو ته ژمنتیا شته، نه د بیان ازادي شته، او نه هم ټولنیز عدالت موجود ده، او نه طالب ورته په راتلونکي کې ژمنتیا لري.
دا په داسې حال کې ده چې د یکشنبې په ورځ ناروی هیواد په پلازمینه اوسلو کې د طالبانو د حکومت د استازو، افغان مدني فعالانو، خبریالانو، میرمنو او ځینو نورو نړیوالو مطرحو څیرو ترمنځ یوه غونډه پیل شوې چې تر سې شنبې ورځې پورې به دوام وکړي. په دغه غونډه کې په افغانستان کې د حکومتي ستونزو ترڅنګ د بشري ناورین پای ته رسېدل او سیاسي ډیالوګ ته لاره هوارول په پام کې نیول شوي دي. که یوې خواته دغه غونډې ته د افغانستان ولسي وګړي خوشبین دي، همداسې د طالبانو حکومت هم چې تر زیاتو کورنیو او بهرنیو فشارونو لاندې دی خوشاله دی. د دوی د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی د یکشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته ویلي وو،
په مجموع کې هیلمندي د دې ستاسې دا سفر یو ښه ثمر بخش او نتیجه خیز سفر وي او هیله بښونکی به وي.
د طالبانو د حکومت رهبری له تیرو شاوخوا 15 میاشتو څخه په خپلو خبرو، اعلامیو او ویناوو کې له نړیوالو سره د ښو اړیکو ټینګولو، ګډو حکومت جوړولو او هیواد له اوسني بحراني ناورین څخه د راایستلو ژمنې کوي، خو بریالي سوي نه دي.
ولسواکي
دوی لارې دي په افغانستان کې، یا لوی جرګه ده، بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعات ته لاسرسي، د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې له کره، پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
را سره اوسې. قدرمن اوریدونکو، د دې خبرونې په دوهم نیمه کې د ازادۍ رادیو 219 پروګرامونه خبرو، د سپورت، نړۍ او د ځوانانو لپاره ځنګړی پروګرام. خو اوس د دې خبرونې ورستی راپور ته پام وکړئ. یو شمیر مدني فعالان وایي له افغانانو سره د نړیوالې ټولنې لخوا شوې مرستې په عادلانه ډول نه ویشل کیږي. دوی په کابل کې د یوې غونډې پر مهال ادعا وکړه چې دا مرستې تر ډیره د قومي، مذهبي او سیمه ییزو اړیکو پر بنسټ ویشل شوي او اړیکو رنۍ ترې بې برخې دي.
یو شمیر مدني فعالانو د یکشنبې په ورځ په کابل کې د یوې اعتراضي ناستې پر مهال له اړمنو کورنیو سره د مرستو د ویشلو پر بهیر نیوکې وکړې. دغه مدني فعالان ادعا کوي چې د نړیوالې ټولنې له لوري شوې مرستې د داسې کسانو په واک کې ورکړل شوې چې د یادو مرستو د ویشلو پر مهال سیمه ییزې، مذهبي او قومي اړیکې په پام کې نیسي او په فساد ککړ دي. د دغې ناستې یو ګډونوال او مدني فعال سخی بهزاد ازادي راډیو ته وویل د نړیوالې ټولنې مرستې اړمنو کسانو ته نه دي رسیدلې او په وینا یې د کابل د لویدیز اوسیدونکي له دغو مرستو بې برخې پاتې دي.
متاسفانه با حضور
له بده مرغه د طالبانو حکومت پراتک سره بشری مرستو کوم درته د دوا کړی، ځکه چې مرستې د توکمیز، مذهبي اړیکو او اند خپلوي پر بنسټ ویشل کیږي. ها او خلکو ته چې پرښتینې ډول اړمن دي مرستې نه دي رسیدلي، که رسیدلې هم دي ډېرې کمې دي.
د دغې ناستې بل ګډونوال شریف وطن دوست هم ازادي راډیو ته وویل چې د نړیوالې ټولنې له لوري شوې مرستې باید په ټولو یو شان او په عادلانه ډول ویشل شي.
موږ د هغو پښتنو چې تر خیمو لاندې دي، یا هغو تاجکانو او ازبکانو چې اړمن دي، او هغو هزارهګانو غږ پورته کړی چې له لوږې مري. موږ له نړیوالې ټولنې غواړو چې دا مرستې باید د رسنیو او مدني فعالانو په حضور کې په عادلانه ډول وویشل شي.
د کابل د ځینو نورو سیمو اوسیدونکي هم ورته ادعا لري. عبدالخالق او محمد صفا ازادي راډیو ته ویل چې د مرستو په ویش کې فساد کیږي او شوې مرستې تر ډیره د طالبانو او سیمې د وکیلانو په خپلوانو ویشل کیږي.
متاسفانه دلته په شفافیت ډول نه توضیح کیږي. داسې کسان شته دي هغه هېڅ ضرورت و مرستو ته نه لري او پیسې، هر امکانات لري، اقتصادي وضعیت ښه دی. هغو کسانو دوه درې کارتونه اخیستي او بل مشکل په هغو وکیلانو کې دی، هغه د ګزار یا د منطقي وکیلان دي.
یار طالبان میگیره برای اقارب دو
طالبان دمرس خپلوان ته ویشي دمرس خلکو ته رسیدي دوی رسنۍ ته دروغ وای خلک لوګي سرمختي خلک لوګي مري او حق حقدار ته رسیدي
مګر څنګه یې مېمره
و موږ غوښتل چې د شوی ادعاو په تړاو د طالبانو د ویندویانو نظر هم را واخلو خو موږ پښتنو د ځواب را نه کړ خو مخکې د داشان ادعاو په اړه ویلو چې مرستې په عادلانه توګه ویشل کیږي او د لا شفافیت لپاره به یو کمیټه رامنځته شي پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته بیکاري په دغه هېواد کې لوږه او اقتصادي ستونزې ډېرې شوي او